سات لاس بجیش په د ساري رادیو وی بلی خبرونه کوم زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کورنوي چارو وزارت وای د انتخاباتو د ورځې د امنیت لپاره ډیر لزر شزو ته روزنه ورکوي په دې او ځینو نور راپورونو سربیره د ولسمشۍ له یو کاندید ګل آغا شیرزي سره ځانګړي مرکه لرو ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولمه لیوراندی کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی افغان حکومت د پاکستان د پوځ غیر در رد کړ چې وایي د افغانستان له خوري پر پاکستان 25 غندي وشتل شوی وسلوالو طالبانو په غور کې د ولایتي شورا درې کمپاین کوونکي وژلې او د عراق صدر اعظم نوري المالكي پر قطر او سعودي عربستان تور پوري کړ چې د سختري زودم لاټړ په وسیله عراق به ثبات کوي بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاکستان د پوځ غیدار رات کړی چې ویلې دی له خوست ولایت څخه پرون 25 توغندي وروشتل سوي دي د پاکستان د پوځ سرچینو سینوا خبري اژانس ته ویل چې دغه توغندي د افغان سرحدي پولیسو لخوا توغول سوي چې د پاکستان پر خاورو لګیدلی خو تلفات نه دی اړولې د افغانستان د کورونی چار وزارت یو سرچینه چې نه غوښتل نو مې واخیستل سي د پاکستان د پوځ ادارې رات کړه تر دې مخکې افغان چارواکو پاکستان تورن کړی و چې پر افغانستان توغندي توغوي د افغانستان لپاره د کانادا سفیر له افغان شذو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي دیبورا لیونز پرون په کابل کې د شذو نړیوال ورسېدل مانځنی وی غونډې ته ویل هیواد باید د افغان شذو ملاتړ ته ادامه ورکړي څو په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی ازادي تضمین شي په همدې حال کې د ننګرهار د شذو چار رئیس په دولتي ادارو کې د شذو د پراخه زور غوښتنه وکړه انیسه عمران پرون په جلال آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل
په ټول ادارات باندې موږ دا غږ کوو چې خزو لپاره زمينه برابر کړي خزو ته به ډیر ښه فرصت ورکوي
تر دې مخکې پر افغان حکومت انتقادونه سوي چې د شذو د اقونو لپاره په کافي اندازه کار نه دی کړی خو افغان حکومت وايي په وروستیو کلونو کې افغان شذو په بیلابیل برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د غور چارواکي وايي وسلوالو مخالفانو د ولایتي شورا د وی کاندید درې کمپاین کوونکي وشل دي د غور د دولینه ولسوال محمد حسین دانشار ازادي رډو تول چې وسلوالو طالبانو دوه ورځې وړاندې څلور کمپاین کوونکي د تاییده لسمی وتشتول شغله دانشار وايي طالبانو درې کمپاین کوونکي پرون وشل خو د یو بل د خوشکېدو لپاره هڅې کوي د سیمې اوسیدونکو وايي طالبانو لدې کمپاین کوونکو څخه د ولایتي شورا د وی کاندید انجیلا شریفي اکسونو مونډلې و خو په خپل انجیلا شریفي لدې پیښه به خبرې شو دلې ده وسلوالو طالبانو د دې وژنی مسولیت په غاړه واخیست او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنۍ سارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 50 پوله یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله زرلانی تومان 0 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 550 افغانۍ د حمله سیمي او نړۍ څخه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترینا شتون د ایران پر لانچمن اټومي پروګرام د خبرو لپاره تهران ته ورسیده مېرمن شتون به نن او سبا د بهرني چارو د وزیر جواد ظریف ترڅنګ له نورو عالی رتبې رنی چارواکو سره وګوري هغه شای د ایران له ولسمشر سره هم خبري وکړي شتون د نړۍ د لوی شپږ قدرتونو مشري کوي په دغه قدرتونو کې امریکا بریتانیا فرانسې روسیا چین او جرمني شامل دي ایران د نومبر په 14مه لښ په جو قدرتونو سره پر ویل لمړنۍ موافقه سلا وکړه چې لمخي به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه واد بندیزونه کمیږي پر یو نهایي موافقه خبر روان دي اخوا یو کشته چې دا کې ژل ایران څخه پر مختللي توغندي بار کړی او غزه ته روان و چې روسیه بیا د اسرایلو د سمندري ځواکونو لخوا مخنیوي وسو پرون د سره سمندرګي ایلات بندر ته ورسیده د اسرایلو د سمندري ځواکونو کمانډو دغه کشته د چارشنبه په ورځ د اریتریا او سودان ترمنځ په سره سمندرګي کې ونیوله د اسرایلو پوځ وايي په دې کشته کې ام 302 ډول توغندي بار و چې د غزه تړنګ لپاره ډیزاین شوی دی پر دې تړنګ د حماس خورځنګ جنگیالي کنټرول لري دغه کشته د دوو اسرایلی جنگي کشته لخوا ایلات بندر ته یوړل سو د عراق صدر اعظم نوري المالكي پر قطر او سعودي عربستان تور پوري کړ چې د سختري زو د ملاتړ په وسیله عراق به ثبات کوي مالکی چیشیا مزبد ویل دغه دوه هیوادونو په دې کار سره د عراق پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دو ویل دا تورونه چې د عراق سنی اقلیت رټلی دی دغه فرقه پالو له لورې تبلیغ کیږي چې له قطر او سعودي عربستان سره اړیکې لري. مالکی ویل سعودي عربستان او قطر د سختری جوړلو سیاسي مالی او تبلیغاتي ملاتړ کوي او دغه تورستي تنظیمونو لپاره وسلې پیری. سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې پر روان بحران د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایټالیا له صدر اعظم ماتیف رینزی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سپینه مانی وایند جوشر نسپي ویل امیک ویل چې اوباما د اوکراین پر وضعیت د لیتوانیا، لاتویا او استونیا له ولسمشرانو سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. دغه ټلیفوني خبرو د جزئیات په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د فرانسې جمهور ریاست په ویل امیک ویل چې اوباما او اولاند خبرداري ورکړ کچې روسیا د اوکراین د بحران د کرارولو لپاره په هڅو کې ناکام سي، په وړاندې به نوي اقدامات وسي. په همدې حال کې د روسیې د بارونی چار وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال جانکاري سره د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. په مسکو کې د روسیې د بهرنی چار وزارت ویل په دغو ټلیفوني خبرو کې چې د جانکاري په نوښت ترسره سوې، دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د اوکراین د بحران د پای ته رسیدو لپاره به په خپلو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ادامه ورکوي. د ماليزیا د هوایي شرکت هغه مسافر وړونکي الوتکه چې پرون بیجنګ ته د تک په لاره بې درکه سوه لهم ان د موندل سوي. د ویتنام بیړیو او الوتکو د سمندر په غسیمه کې چې د تیلو نشه پر وبولې دل سوي، د الوتکو د الوتکې څرک ونسوي کولای. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې چې پروند کوالالمپور له هوایي ډګره له الوتو 2 ساعت وروسته بې درکه سو 209 دشتنه سپارول. یو شمیر الوتکې او بیړۍ ګمرل سوي چې د ویتنام او ماليزیا ترمنځ په اوبو کې د الوتکې نشي عمومي. دوی پرون وخت د سمندر پر اوبو دوه ځای د تیلو په شان نشي ولیدلې او ګمان کېږي چې د غورځېدلې الوتکې تیل به وي. او روسي خبرم دا دی چې د سریلانکا پروند کرکټ د آسیایي اتلولۍ په پایلوبه کې پاکستان ته مات ورکړو. د آسیایي اتلولۍ جامې وګټه لوبه یا بیټینګ پاکستان پیل کړ او په خپل 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 216 منډي وکړي، خو سریلانکای لوبغاړو د پاکستان لوري ټاکل شوی هدف په اسانه پوره کړ. د سریلانکا نامتو بالر ایس ایل ملینګا 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. په دې ټورنمنت کې چې په بنگلاديش کې جوړ شو، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا ګډون درلود. د دې ټورنمنت تر ټولو د غوره کچې توپنیولو ځانګړې جایزه د افغانستان د ملي ټیم غړي نوروز منګل ته ورکړې شو. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټوله افغانستان کې اوریدای شي. د کورنوی چارو وزارت وای د انتخاباتو د ورځې د امنیت لپاره ډیر لزره شزو ته روزنه ورکوي.
نږدې ډیر لزره خزي د انتخاباتو د خلینه مراکزو لپاره روزنه ویني تر څو د تلاشۍ صحیح کې د خپل مسؤلیت ادا کړي.
د مدني ټولنو له لوري له اداري فساد سره د مبارزې کمپاین پیل شو. په پکتیا کې د یو شمېر کاندیدانو استازو خبرداري ورکړ.
د دولتي چارواکو مداخله په کمپاینونو کې زهر مطلق دی، زهر مطلق دی، زهر مطلق دی.
د جرمنی او فرانسې سفارتونو دوا افغان شزو ته جایزې ورکړي. د غرس د ولسمشۍ لای وکاندید ګلاغا شیرزي سره ځانګړې مرکه لرو. ژوان پښيبو کې 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کرده، جلال آباد، کلات، اسداباد او غزنی کې په اف ام 3.15 څخه صاف اوریدای شي. ډیر لسره شزی به په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې شزینه رای ورکونکي تلاشي کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې کار لپاره شزو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د وزارت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي چې ښې نتیجې هم لرلې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
د کورونی چارو وزارت وای شاوخوا ډیر لزره شزی د همدې لپاره روزل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ درې ورکولو په مرکزونو کې شزی تلاشي کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی رادیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل.
نږدې 10,000 ښځې د انتخاباتو د ښځینه مراکزو دپاره د آموزش لاندې دي. دوی روزنه ویني تر څو انتخابات په ورځ کې هغه ښځینه مراکز چې انتخابات دپاره جوړ شوي دي د تلاشۍ په مساحې کې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی به فقط د تلاشۍ د ښځو تلاشۍ مسؤلیت لري.
د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان امنیتي ځواکونه په لوړه کچه په احضاراتو کې وي. صدیق صدیقي له خلکو وغوښتل چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره په ډاډه زړه په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي.
هغه ولایتونو کې چې هلته د تعدیدو احتمال شته هلته امنیتي برنامې عملي کېږي، او هر ورځ تاسو ګورئ چې موږ ښه پیشرفتونه هم لرو، ډېر سایتونه هم فعال شوي دي. نو دغه اطمینان ټوله ته انشاءالله د کورنیو چارو د وزارت په نمایندګۍ ورکوو چې انتخابات په ورځ کې چې ټول امنیتي ځواکونه به د اعلی سطحې ادارات به قرار لري، انشاءالله امنیت به خوندي. او زموږ هیله دا ده چې خلک په دغه ورځ باندې انتخابات کې اشتراک وکړي او خپل برخلیک وټاکي.
په وروستیو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ او څو نورو ولایتونو کې پوځي عملیات وسول. چارواکو وویل دغه عملیات یې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره کړي دي. تر دې مخکې ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وویل د 15 ولایتونو په 25 ولسوالیو کې ځینې انتخاباتي مرکزونو ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. ځینې نورو ادارو هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ به 6,500 انتخاباتي مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستي وي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر یوې میاشتې کم موده پاتې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. په کابل کې د مدني ټولنې د ساسوانونو یو شمېر غړیو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کمپاین پیل کړ. دوی وایي چې هڅه کوي د انځورګرۍ د هنر له لارې خلکو ته د اداري فساد په اړه عامه پوهاوی ورکړي، خو یو شمېر کابل شاریان بیا دا ډول کمپاینونه ګټور نه بولي. په دې اړه د ناجي صاپي راپور واوري.
زه تا وینم ترنوان لاندې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د معرف وزارت په دیوالونو کې د نقشیو او انزورونو په خپل سره پیل شو. د مدني ټولنې یوې غړي زهرا موسوي خبرې لاندې ته وویل چې غوړي د دې کمپاین لاري خلکو ته د دری فساد پړه په هواي وخړي. د ل خلکو وغوښتل چې باید د دې پدې د منځوړل لپاره حسي وکړي.
اداري فساد تل دوار خونه لري، یو شمیر رشوت اخلي او یو شمیر رشوت ورکوي. موږ غواړو چې د خلکو عامه پوهاونه زیاته سي او رشوت په هیڅ صورت ورنکړي. نور رشوت ورکول او رشوت اخیستل بس دي.
میرمن موسوی وویل چې د مدني ټولنې غړي باید اداري فساد په وړاندې خپل کمپاینونه بیلابیل وزارتونو ته ورسوي. په نه حل کې یو شمیر کابل خاریان بیا وایي چې اداري فساد یوازې په شوارونو لمنځه نه ځي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو وویل چې افغان دولت باید اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. تر دې مخکې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سرنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې د افغانستان په یو شمیر مهمو ادارو کې په پراخه کچه اداري فساد شته. د کمیټې همدارنګه په خپل راپور کې ویلي و چې که افغان حکومت هغه کسان چې د میلیونونو ډالرو په اختلاس کې لاس لري مجازات نه کړي، نړیواله ټولنه به په افغانستان کې لزنیو پروژو سره خپل مالی مرسته بند کړي.
په کابل کې د جرمنی او فرانسې سفارتونو د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت دوه افغان میرمنو ته د کال د غوره شزو جایزې ورکړې. دا دوه میرمنې امینه حسنی او شریفت دانش نومیږي چې یوه یې عکاسه او بله یې مجسمه سازه ده. دوی ته د جایزو د ورکولو لپاره پرون په کابل کې یو لړ مراسم جوړ شوي وو چې په اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر مارتین دیایتر دو افغان میرمنو ته د کال د غوره خزو د جایزې د ورکړې په مناسبت غونډه کې ویل افغان میرمنې باید هغه خندونه لمخې لري کړي چې په وړاندې یې پراته دي. دیایتر ژمنه وکړه چې جرمني به په راتلونکو کې له افغان میرمنو سره د زده کړې او د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي.
د جرمنی دولت ته د خزو حقوق یو مهمه او مرکزی مسأله ده. موږ له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې ځینې اهداف ټاکلي چې د عملی کېدو لپاره هم په ګډه کار کوو. موږ له افغان حکومت سره مرسته کوو تر څو خزو ته د زده کړې زمینه برابر کړي او د دې قشر په وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي.
د فرانسې او جرمني سفارتونو د شنبې په ورځ د ښځو د نړیوالو ورځې په مناسبت دو افغان میرمنو ته د کال د غوره ښځو جایزې ورکړې. د جایزې اخیستونکې یوه میرمن امینه حسنی د بامیان اوسیدونکې چې یوه ماهره عکاسه ده، او دویمه یې شریفه دانش چې مجسمه جوړونکې او شاعره ده. د فرانسې سفیر وویل چې دې میرمنو د افغانستان یوه پټه سرمایه نړۍ ته ښودلې چې هغه د دوی استعداد او هنر دی. دغه دوه میرمنې د افغان او بهرنیانو د یو ګډ کمیسون او د رایې په وسیله انتخاب شوي. دا چې د دې میرمنو هنري کارونه څه ځانګړتیاوې لري او ولې د جایزې مستحق پیژندل شوي، دا به د دوی له خولې واورو.
زما کار تل له غریبانو سره دی. ما خپل هنرونه ټول غریبو خلکو ته ځانګړي کړي دي. زه هیڅ منظرهیي عکسونه نه اخلم. داسې عکسونه اخلم چې د خلکو ستونزې پکې څرګندې وي. زه د کار پر مهال له ستونزو سره هم مخ کیږم. په بامیانو کې مې کمره ماته شوه، خو بیا مې هم عکاسۍ ته دوام ورکړ تر څو وکولی شم خلکو ته ډېر کار وکړم.
دې میرمنو ته د جایزې د ورکړې په غونډه کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل چې افغان میرمنې د هیواد دننه او بهر ښې او مهمې لاسته راوړنې لري. تېره اونۍ یوې بلې افغان میرمنې نسرین اوریاخیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې جایزه وګټله.
اوس به هم زبیر ژمن درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو ګڼو کې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په هیواد کې د امنیتي مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د حامد کرزي حکومت د ښځو د حقونو په تأمینولو کې کامیاب نه وو. په مطلب کې د فرانس ملیبن له قوله راغلي د افغانستان حکومت ښځو ته د احترام په سترګه نه ګوري او د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرایمو عاملینو ته جزا نه ورکوي. ښاغلي ملیبن ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت باید د ښځو د حقونو د تأمین لپاره لا ډیر کار وکړي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقالې کې لیکلي د ښځو له حقونو سره لا هم پروژوي او سیاسي چلند کیږي. په مقالی کې راغلي ځینې کړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو شعارونه د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره پورته کوي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه له افراط او تفرید څخه کار اخیستل کیږي. د سرمقالې د لیکوال په باور په ځینو سیمو کې ښځو ته د هغوی اساسي اسلامي حقوق هم نه دي ورکړل شوي، او په ځینو نورو کې بیا ښځې داسې حقوق غواړي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر خلاف دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ښځو د حقونو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې راخیستي. په ورځپاڼه کې د ولسمشر د وینا دا خبره په غټو ټکو کې لیکل شوې چې ویلي دي له ښځو سره تاوتریخوالی باید په بشپړ توګه له منځه ولاړ شي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي د جنگ لیکو د طالبانو تېښته زیاته شوې. په مطلب کې د ځینو سرچینو له قوله چې نومې نه دی ذکر شوی راغلي د منځنۍ کچې طالبان او سرګروپانې د جګړې لیکې پرېږدي او سعودي عربستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره ځي. ورځپاڼې لیکلي د ګرځندوی ځینې شرکتونه وایي په روان ژمي کې یو شمېر طالبان د عمرې په ویزې سعودي عربستان ته لیږلي چې بیا هلته پاتې شوي. په مطلب کې راغلي د طالبانو د منځنۍ کچې جنګیالي ځکه جګړه پرېږدي چې یو خو په خپلو کې اختلافات لري او بل له جګړې ستومانه شوي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستانو او طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي د پاکستان استخباراتي شبکې آی اس آی ویلي له پاکستانو او طالبانو سره به د مذاکراتو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه واخلي. ویسا لیکلي د پاکستان د اردو مقاومت پریکړه کړې چې له پاکستانو او طالبانو سره د مذاکراتو سرپرستی به د آی اس آی شبکې ته سپاري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د هیواد په لسګونو ولسوالیو کې اوس هم داسې مرکزونه شته چې د ناامنیو له خطر سره مخامخ دي. د بنسټ رئیس پرون په کابل کې د یاد بنسټ له ولایتي مسؤلانو سره په ګډه ناسته کې وویل امنیتي ارګانونه د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو په هکله خوشبینانه راپورونه ورکوي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ اندېښنه ښیي چې د هیواد د 15 ولایتونو په 25 ولسوالیو کې ځینې انتخاباتي مرکزونه د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د شنبې په ورځ په کابل کې د دې بنسټ له ولایتي مسؤلینو سره د درې ورځنۍ ناستې وروسته خبریالانو ته وویل امنیتي ارګانونو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په هکله خوشبینانه راپورونه خپاره کړي دي. خاغلی ایوب زاده په 15 ولایتونو کې تر ګواخ لاندې مرکزونه مشخص نکړل، خو وی ویل که د دې مرکزونو امنیت خوندي نشي، د انتخاباتي پروسې سارل او رای ورکول به پکې ناممکن شي.
امیدوار هستیم مسئولین امنیتی به خاطر تامین امنیت
هیلمنیو چې امنیتی مسئولین د امنیت د ټینګښت او په انتخابات کې د خلکو د پراخ ګډون او د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو او څارونکو لپاره داسې پروګرامونه تنظیم کړي چې خلکو ته په انتخابات کې د ګډون څناڅه زمینه برابر سوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د شاوخوا 6500 انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه یوازې 400 له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو وروسته وویل چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شاوخوا 9 مرکزونو امنیت ټینګ کړی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی دا مني چې دمګړی د هیواد په ځینو سیمو کې په لسګونو داسې انتخاباتي مرکزونه شته چې د نامنیو له احتمالي ګواښونو سره مخ دي، خو هسې پراخې شوي چې دا ګواښونه شنډ شي. ښاغلی صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره امنیتي پلان ترتیب او د عملي کېدو په حال کې دی. د وویل د دې پلان عملي کېدل به راولاړه شوې اندېښنې له منځه یوسي.
یو تعداد ولسوالیانې او یو تعداد مراکز شته چې د احتمالي تهدید سره به مخامخ وي. اوس زموږ عملیاتي برنامه چې د دغه تهدیدونو لیرې کېدو دپاره ترسره کېږي هغه هم په شدت باندې دعمل لري. نو موږ ټول خپل امنیتي برنامې به عملي کړو تر څو هغه مراکز چې اوس احتمال د تهدید شته هغه احتمالات تجدید لري شي او خلک وکولی شي چې په لویه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له انتخاباتي مبارزو څخه شاوخوا 15 ونۍ او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له مبارزو یوه ونۍ تیریږي. د شفافو انتخاباتو بنسټ د دې ترڅنګ له حکومتي چارواکو هم غواړي چې د انتخاباتو پر روانه پروسه کې د خپله بې طرفي وساتي.
په پکتیا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو او ملاتړو د دې ولایت د والي جمعه خان همدرد پر ضد په یوه خبري غونډه کې وویل چې والي یې د یوه مشخص کاندید په ګټه ټول حکومتي امکانات کاروي. نورحال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې
په ګردیز کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو او ملاتړو په یوه خبري ناسته کې وویل چې د دې ولایت والي جمعه خان همدرد د یو کاندید په ملاتړ د ولایت ټول امکانات کاروي. په دې خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، قطب الدین هلال او عبدالرب رسول سیاپ استازو او ملاتړو ګډون کړی وو. دوی ټولو په یوه خوله وویل چې والي جمعه خان همدرد د ولسمشرۍ د نومان زلمی رسول لپاره د ولایت په مقام کې دننه په رسمي وخت کې غونډې جوړوي او قومي مشران د خپل کار په ځای کې دې ته هڅوي چې د ده د خوښي کاندید لپاره کار وکړي. دوی وویل که چېرته مرکزي حکومت او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون نوموړی مجازات او له دندې ګوښه نه کړي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي.
اولین خواهش دا دی چې زموږ غږ د دې مطبوعاتو له طریقه ټول افغانستان ته ورسیږي چې د دولتي چارواکو مداخله په کمپاینونو کې زهر مطلق دی.
د بعضې دولتي چارواکو لخوانه په دولتي تالارو کې د ولایت په مقام کې بعضې غونډې کېږي چې یو مشخص کاندید ته خلک دعوتیږي او په هغه کې کمیسیونونه ورته جوړېږي چې تاسې همدا اوس پهلن دفتر درته جوړ کړئ او د کاندید په ګډه کار وکړئ.
او که څوک د خپل امیر فرمان متی لکه رئیس جمهور سي فرمان صادر کړی ده او اوس ښاغلی همدرد متی دا به د ده خپله هغه اشتباه وي چې د پکتیاوالو ته به دی په یو نوم نه په یو نوم مفتوره کېږي.
دوی د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون په مشرتابه او افغان ولسمشر غږ وکړ چې له قانون څخه د دې سرغړونې مخنیوی او د دوی د شکایت عاجله بررسي وکړي او د ولسمشر فرمان تطبیق کړي. د پکتیا د والي جمعه خان همدرد ویاند روح الله سمون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې همدرد نه د چا ملاتړ کړی او نه د چا په ملاتړ غونډه او دوی قانون ته ژمن دي. دا ولسمشرۍ د کاندیدانو ولایتي استازي او ملاتړي په پکتیا کې دا خبري ناسته په داسې حال کې ترسره کوي چې څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو فعالانو او قومي مشرانو هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې والي یې د ولسمشر فرمان ته احترام نه کوي او دا ولایت په ودانۍ کې د مشخص کاندید په ګټه غونډې جوړوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان ژمنه کوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښځو د پراخ ګډون لپاره هڅې وکړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف محمد یوسف نورستانی پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي. د دې کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به ښځو ته د ګډون پراخه زمینه مساعده کړي. هغه له ټولو افغان مېرمنو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د رای ورکولو له حق نه ناوړه ګټه واخلي.
درنو خویندو، زه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه ژمنه کوم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ستاسو د پراخ ګډون لپاره به ټولې اسانتیاوې برابرې کړم. تاسو ته مو د رای ورکولو بیل مرکزونه په پام کې نیولي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې ستاسو له رای ناوړه ګټه واخلي او یا ستاسو په استازیتوب رای ورکړي.
هغه له ټولو دیني عالمانو وغوښتل څو د جوماتونو او نورو عامه ځایونو له لارې انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نامنی سیمه ییز دودونه او د پوهې د کچې ټیټوالی په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د ښځو د نه ګډون کولو اصلي لاملونه دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په هکله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر هم له دیني عالمانو وغوښتل څو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په هکله خلکو ته معلومات ورکړي.
بیا هم د ښځو په ارتباط، په پاکستان او افغانستان کې خرابو امنیتي حالاتو او جګړو تر بل هر چا مېرمنې زیاتې اغېزمن کړي دي. په کوټه کې د اروایي ناروغۍ یو متخصص ډاکټر وایي تر پخوا درې چنده داسې ښځینه ناروغانې د درملنې لپاره ورځي چې جنګي حالاتو ورباندې مستقیم اغېز کړی دی. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل پر ښځو د جنګ د اغېزو په اړه د راپور راستولې.
د تیرو کلونو غونډې سږ کال هم د ښځو نړیواله ورځ د بیلابیلو سیمینارونو په ترڅ کې ولمانځل سوه. دا ځل د مذهبي اقلیتونو په استازیتوب له دیوالونو پرته شیګړه یا الفلا وداوټ والز موسسې لخوا هم د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل سوه چې ګڼ شمېر عیسوي مېرمنو پکې برخه اخیستې وه. د دې موسسې یوه مشره راهله الیاس وایي خرابو امنیتي حالاتو ښځې په اروایي لحاظ زیاتې اغېزمنې کړې دي.
یوه
ښځه کله مذهبي اقلیتونو وی که د ټولنې له اکثریت څخه وي هغه اغېزمنه ده. ښکاره خبره ده چې په چاودنو او نورو پیښو کې نارینه هم خوندي نه دی، نو د ښځې عزت به څنګه خوندي وي؟ په داسې حالاتو کې ښځه کله له کوره د باندې د حالاتو مقابله کولای سي؟ د کار په ځای کې تر ډار او فشار لاندې وي، جنسي تشدد ورباندې کېږي. دې ته په پام سره په ټولنه کې داسې جرمونه پیښیږي چې له امله یې ښځه پرمختګ نشي کولای او هغه په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله وایي د ترهګرۍ او مذهبي افراطیت له امله په خلکو کې زغم ختم سوی او تشدد پکې زیات سوی دی چې له امله یې د ښځو ژوند زیات اغېزمن سوی دی. وایي تر څو چې ترهګرۍ نه وي ختم سوی ښځې به له جګړو اغېزمنې وي.
تر ګردو زیات چې انفیکټډ کمیونټي دا هغه ښځې دي، کوشنیان د هغو بستر کې پاتې دي. د کور حالات او اخراجات او تعلیم صحت تکر د شیان چې دي چې نارینه مړ کېږي نو ګرد په مېرمنو باندې دا پاتې کېږي. نو دا چې دي زما خیال دي چې ټیرریزم دی یا فنډامنټلزم دی یا هر رقم چې کم ریلیجیس وار چې دی یا بیا سیول وار، هر رقم چې وار یې په هغه کې د کم میرمن زیات افیکټیو شي.
په کوټه کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول وایي د جنگ جګړو او بېوزلۍ له امله په ښځو کې د ژور خفګان او اعصابو ناروغۍ تر پخوا درې چنده زیاتې سوي دي چې له امله یې ښځې په نشو اخته سوي او د ځان وژنې پېښې پکې زیاتې سوي دي.
خاص کر ښځې چې دي په هغو باندې زیات سټرس دي، ډېر زیات دباو دی، دغه له وجې د هغو ذهني بیماریان دي تر مخکې اوس زیات دي. یو دا ژړور غمجنې چې ورته ویل کېږي موږ ورته وایي ډپریشن، یو وهمونه وارخطایان چې دي هغه ډېرې زیاتې شوي. تشویش ډېر وي، سړی هر وخت په سوچ او په فکر کې لوېدلی، هر ورځ داسې محسوس کوي چې ما سره یو څه مصیبت کېدونکی دی. یعنې ویره ده چې د بل چا په باره کې اوري، د بل چا د زوی په باره کې اوري، د بل چا د خور په باره کې یو څوک وخت چې ښځه اوري نو هغه دا محسوس کوي چې دای نه چې له بل سره شوي دا له ما سره نه وسي. نیمای داسې ښځې دي چې هغو زړې بیماریان درلودې چې دا نوی حالات رالی، په هغو کې زړې بیماریان هم ځان ښکاره کوي چې مخکې پر کم ذهني امراضو ډاکټرانو باندې کم رش وي هغه اوس نن سبا درې ورځې زیات سوی دی. دي
ډاکټر غلام رسول وایي تر څو چې په دې سیمه کې جګړه وي ښځې او ماشومان به ورڅخه ډېر اغېزمن کېږي. وایي په پاکستاني رسنیو کې خصوصا په ټلویزیونونو کې د بمي چاودنو او ځان وژونکو بریدونو پیښې چې په ژوندۍ بڼه ښوول کېږي دا په انسانانو کې د وحشت او تشدد عنصر زیاتوي. ډاکټر غلام رسول وایي رسنۍ باید د جنگ جګړو او چاودنو د خبرونو لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز ونه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې له یو کاندید ګلاغا شیرزي سره مرکه لرو. د غراز ژوند په شیبو کې پروګرام خو اوس توجه کړئ د دې ساتلنډو خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاکستان د پوځ غیدا رد کړ چې ویل دي له خوست ولایت څخه پرون پر د هیواد 15 توغندي ورغشتل سوي دي. چارواکي وايي په هلمند کې وسلوالو مخالفینو نن د جمهور رئیس د یو کاندید ګلاغا شیرزي پر دوو کمپاین کوونکو حمله وکړه او هغه یې ټپیان کړل. د هلمند د والی وایي د مرز واکوي د یو ټپي حالت نازک دی. اخو د غور چارواکي وای وسلوال مخالفانو د ولایتي شورا د وی کاندید درې کمپاین کوونکو وجلې د غور د دولینی ولسوال محمد حسین د نشار ازادي رډو تویل چې وسلوالو دوه ورځې وړاندې څلور کمپاین کوونکو د تایډي لسمه تشتولې و او درې پرونو وجل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترینا شون د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د خبر لپاره تهران ته ورسېده. یو کښته چې دا کې چې ایران څخه پر مختللې توغندي بار کړی او غزې ته روان و چې وروسته بیا د اسرایلی د سمندري ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او پرون د سره سمندرګي ایلات بندر ته ورسېده. د عراق صدر اعظم نور الملکی پر قطر او سعودي عربستان تور پورې کړ چې د سختري جو د ملاتړ په وسیله عراق به ثباته کوي. سپینمانی وی ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې پر روان بحران د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د ماليزیا د هوایي شرکت هغه مسافر وړونکو الوتکه چې پرون بیجینګ ته د تک په لار به درک سو لا هم نه د موندل سوي.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رډو د ځانګړو مرکو په لړ کې دازل له محمد شفیق ګلاغا شیرزي سره مرکه لرو. ګلاغا شیرزي د حاجی عبد اللطیف زوی په 1933 مریز کال کې په قندهار کې زیږیدل دی. لومړنی ځکړې د کندهار د مشرقي پلیسي کې او لوړ ځکړې په عالی دارالمعلمین کې سرته رسولي. ګلاغا شیرزي د جهاد پر مهال په کندهار کې یو جهادي قومندان او د اسلامي ملي محاذ ګوند غړی وو. د نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته د کندهار والی وټاکل شو. خو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د پاکستان کوټه ښار ته مهاجر شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته بیا هم د کندهار والی شو. د فواید امید وزیر د ننګرهار د والی او د ولسمشر حامد کرزی د سلاکار وزیر په توګه دندې تر سره کړې دي. شیرزي د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه تیر شو. د درلسو درنیوم مریض کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم کاندید دی. لومړی مرستیالی سید حسین عالمی بلخی او دویم مرستیالی محمد هاشم زاری دی. له ښاغلی شیرزي سره د مرکې په سر کې موده تری پختل چې په دې انتخاباتو کې خو به د چا په ګټه نه تیریږي.
همداسي چې مخکې د پاغه وخت کې ما ځان کاندیدوري ته تیار کړی و چې زه باید کاندید شم او په مشورو کې هم د خلکو په مشورو باندې اخته بیا د رئیس جمهور سره زموږ د قومي مشرانو سره یو د رئیس جمهور سره کښېنستلو. نو بیا دغه موکت سره ورسېدلو چې ګلاغا دا ور ځان مو کاندید بل پلان بل ورته
په دې انتخاباتو کې
بل ورته ځان کاندید کړ. نو دا وایم په خپل چې زه هم مشاور وزیر ما هم د ننګرهار والی و ما نو د خپل مشران د خپل اقوام سره په مشوره باندې کاندید شولم او اوس ورانه ما وزبن پرېښه ده او زه به درپای پرې په خپل بدی مبارزه کې ولاړم.
شرزه صاحب اوس برزو تاسو دغه عملی پروګرامونو ته چیراتون کې تلری جګړه خای تاسو ته ک ورسمه شرسی دی وستون دی پټو ګام داسې پات سی او جنگ به دوام تر وخت ولري، نو چیر ورسمه شرسی دی جنگ د ختمولو لپاره به څه پروګرام ولري؟
زه تاسو یو خبره کوم چې ما تاسو ورته چې ما بعد سولې مدار کټل دی اتل ولې ما کټل دی سولې کوم وخت ما کندهار ته رالم او په کندهار کې دغه د طالبانو مشران لکه متوکل صاحب لکه سلام رکتی لکه نور وزیران اتنه وزیران ملا مساجد اخوند ملا زلجن اخوند او ترابی صاحب دغه ټول وزیران ما را دعوت کړل، ما د سولې پروګرامونه مخ ته یوړل چې بدبختانه بعضې ستونزې پیښ سولې بعضې اشتباهات پیښ سولې چې د دې خلکو مخه بنده سوله. طالبان نه غوښتل چې نور په افغانستان کې ویني توی کې نور په افغانستان کې جنګونه راسي، خو بعضې مشکلاتونه د نړیوالې ټولنې څخه په حکومت په ساته بعضې اشتباهاتي مشکلاتونه پیښ سوله چې افغانستان بېرته د جنګ ډګر پیښ سو. نو انشاءالله زه پخپله د خپلو علما کرامو سره د خپلو پوهانو سره قومي مشرانو سره او شخصا د طالبانو د مشرانو سره په تماس کې یم او خدای ته امید لرم چې په یو ډېره کوچنۍ محدوده جرګهګۍ باندې دغه مشکل د سولې حل کړم.
پوښتنه ده شیرزای صاحب چې ولسمشر احمد کرزي هم دا کارونه کول تر د لاسو کارونو کې د هڅې روانې وي، د علماو نه غوښتنه وه د اوسر تماسونو او حکومت اوس هم وایي چې د طالبانو د ځینو غړو سره تماسونه موجود دي خو لا یې هم نتیجه ورنه کړه، نو څنګه به ستاسو هڅې نتیجه ورکړي؟
زه یو خبر ته کوم مدعی الهیه په خپل منځ کې څکله روغه جوړه نه ده کړې، بې طرفه ډله پیدا شوې ده، بے طرف انسانانو چې خدای ته مخکې بندګانو ته چاکي، بے طرفه خلک الحمدلله په دې افغانستان کې ښه ښه جهنو علما کرام لرم، ښه قومي سپینږیري لرم، سیاسي کارپوهان لرم. زه به د دې خلکو څخه یو کوچنۍ جرګهګۍ جوړه کړم.
اوس شورا د سولې عالي شورا موجوده ده، دا بې طرفه نه ده؟
زه ستا خدمت نه په دې کې طرف ولا خلک شته، زه به یو ښه مثال لاړم. رباني صاحب او احکم د ده ټیم چې و تاسو ولیدل چې پنځه کاله په افغانستان کې دوی سره وجنګېدل او لس زره پنځه د قرآن مړه دي، دولس زره دیارلس زره انسانان ورک دي یوازې د پښتنو. نو څوک د شمالي تلوالي یعنی د جبهې مقاومت د دې به څونه مړه وي؟ یعنې خو یو تباهي راغلې ده. نو کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یې مشر کې هغه لوی اشتباه وه چې په خپله هغه رباني صاحب مړ کړ. دوهمه اشتباه دا وه چې زوی یې پسې راغی. نو ورته زه تا ته وایم چې ستا پلار یې چادر وژلی او تور ته ولیدو سره کښېنه سوله وکړ. زما په خپل فکر دا امکانات نه لري او دا چې هر چا دا پلان جوړ کړی دی دا کرې صاحب جمهور او نړیوالې ټولنې سره جوړ کړی دی، خو دا پلان دا دوه کاله یا دوه نیم کاله چې اوس وخت روان دی هېڅ نتیجه نه کړې. سوله په خپل وطن کې موږ غواړو چې
وکړو.
موږ سوله په څنګه شکل په خپل وطن کې وکړو چې باید په هر ولایت کې زموږ افغانان هغه جرګهګۍ چې ورته ولیدي په خپل هر ولایت کې په دې خپل کابل کې سره کښېنو د یو تضمین په شکل او خبرې مخته یوسو. که په قانون اساسي کې مشکلات وو هغه به حل کړو، که نور دې کوم خواستې وي روا خواستې وي چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دا نظام دا قانون یې منی هغه به زموږ علمای کرام زموږ قومي سپین ږیري زموږ هغه سیاسي کارپوهان به هغه و دې ته قانوني جواب ورکړي، یعنی دوی به یې سره کښېني.
تاسو په دوه ولایتونو کې ولایت کړی بیا هم ولې دا کارونه هلته ونه شو کړی؟
چیرې؟
په ننګرهار او په کندهار کې. هلته سوله رانغله یا هلته جګړه کمه نه شوله؟
ما تا ته وویل چې ما په کندهار کې ما دا ټوله وزیران د طالبانو راوستله چې ما تو چې ما مشکلاتونه پیرته ما راوستله هغه یې بندیان کړله، او په ننګرهار کې ما په عین شکل د خپل علما کرام ما خبر به د ننګرهار ولسونه اوري، خارجیان به اوري، د ننګرهار علما کرام به اوري. ما په ننګرهار کې هم چې کوم کار کړی دی دا د کابل دروازه ده او دا هاخوا ته تا دربارونه چې خبرې د سیمه مونږ نیسي او نورې هلته مدرسې هلته د توریزم مرکزونه، یعنی ما ننګرهار دا نه کاله وساتي او نه کاله ننګرهار د سولې نوم وګټي. ما په ننګرهار کې هم د سولې پروګرامونه ډېر مختلف شخص ډېر طالبان ډېر مشران راغلل ما تر کښېنستله. بعضې طالبان چې په حکومت څخه د طالبان سره راغلل بس طالبان چې به امریکایانو یا زموږ قوا ونیول ما بیرته لکوله ما ډیر ښه فزاره وستلی و او ما د شی حکومتداری اجازه راکړه د شی حکومتداری د فساد پر ضد مبارزه په خپله لوجل سماته تقدیرنامه راکړله بیخي
زه راځم همدې مسلې ته فقط یو بله پوښتنه د سوري په اړه باندې زه کومه هیله ده چې لنډ ځواب راکړي د پاکستان او د امریکا رول په سوله کې تاسو څنګه بولئ ولسمشر حامد کرزی وایي چې سوله اول د امریکا په لاس کې ده او بیا د پاکستان په لاس کې ده
د امریکا او د پاکستان د سوري په رابطه دا درته ویلی شم چې امریکا به خود رول لري پاکستان خود رول لري یعنی د سیمې هیوادونه خود رول لري
هغوی غواړي چې سوله راشي او که نه
زیو خبر تکوم یو خبر دې درته کوم چې دلته په افغانستان کې چې به طرف حکومت نظام جوړ نشي هیڅ کله به سول نه نشي
به طرف حکومت تاسو ته وایي
یعنی به طرف رئیس جمهور به طرف اداره وایي دلته په دې وطن کې خدای دې وکړي چې
تاسو خپل ځان به طرف ګولي او کنه یو ارث د طالبانو سره په جګړه کې نه وي
نه الحمدلله دا الحمد لله دا ماده طالبونه نقطې کړي ان شاء الله یو افغان به پر ما اثبات وکړي درته په شمول ماده کار نه کړي ماده سولې پلان وړي دی او د سولې مډال نه ګټلې دي
منه دا او د امنیتي
ته یو خبر ته کوم چې ما کوم یو به طرف رئیس جمهور او به طرف حکومت خبر درته وکړ عزیزه نو بیا په پاکستان هندستان ایران او د همسایه مالک په ټولو اعتبار پکې وزمور غواړو چې په خپل موږ باید د سولې پلان مخته یوسو که موږ په خپله جوړ سولو موږ په خپله یو صحیح برنامه درلودله موږ یو صحیح پلان درلودی نو دا درته وایم چې په خپله به دلته په افغانستان کې سوله راځي
اوس به داسې ادا کوي چې پاکستان د دغه هڅو په مخ کې ځینې خنډونه رامنځته کوي خصوصا د پاکستان پوځي او استخباراتي کړۍ فکر نه کوي چې دا مشکل به رامنځته شي بیا هم
موږ به جوړ سو که موږ جوړو د دنیا لاس آزاد
دغه موقف څنګه ده
که موږ هم جوړو د دنیا لاس آزاد او دغه دنیاوال برازي د افغانستان د پسوال کې بیا دی کومه
امنیتي سند تر ازو ده د سکار چې د مسله باندې سپات سیر راتلونکي ولسمشه ته کچيري پات سو نو دا سند به تاسو امضا کوي له امریکا سره
په دې رابطه ما اول می دا ودی چې او په خپل رتب جمهور مې دي چې دا امنیتي سند د افغانستان په ګټه دی هغه څه چې شرایط تکشه شوله چې باید امریکا او پاکستان ماته تضمین راکړي چې موږ د افغانستان په سوله کې کار کوو دا خو د رئیس جمهور خپل یو خپل موقف دی زما په خپله چې څنګه چې په خپله رئیس جمهور بولي دي او زه هم وایم او د افغانستان د 10 میلیونه انسانانو نمایندګان چې بنیم زره نپره د جرګې د مچورتي جرګه راغلله هغه هم وله او د افغانستان سیاسي کارپوهانو قومي سپینږیرو علما کرامو ټولو دا ولې چې دا سند باید امضا سي او توافق یې وکړي نو که دغه پیمان په اوسني وخت کې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی د افغانستان امنیت او اقتصاد به خدای بیرته سم کړي او که دا پیمان امزانو سو بیا هم ده پر رئیس جمهور باندې د یو افغان په صفت د یو قنداري په صفت د ده د یو مشاور وزیر په صفت چې زه درته وایم چې دغه پیمان چې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی د هم وید دي نو زموږ د امنیت او اقتصاد په ډېر اړه لري دلته تاسې ویني چې په خپله د افغانستان ملي تجاران او سرمایه د افغانستان باندې چې اوس هم هر شی ګران شوی دی او مشکلات زیات شوي دي نو په دې رابطه کې زه په خپله علاج یې هو کامیاب کړلم او د افغانستان خلکو پر ما اعتماد وکړي زه به دې سند چې د افغانستان د خلکو پیشنهاد دی دا به زه د امنیتي سند امضا کړم
شرزای صاحب اداري فساد یو غټه ستونزه پاتې شوې ده او دا لا حل نه شوله په دې تیر دولس کلونو کې د دې د لمنځه وړلو لپاره ستاسو تګ لار سره
موږ د دې لپاره خپل پلانونه خپل برنامې لرو په هر برخه کې لرو که د اقتصاد کبل ده او خصوصا د فساد واقعا فساد ډیر اوج ته رسیدلې دي او د افغانستان په تاریخ کې په بلندر کلن تاریخ کې افغانستان د پاسات نوم نو غټلی بدبختانه په داوس کې وګټي خو هغه یو مشکلات دارل چې دا د مصلحت اداره او بعض خلکو رئیس جمهور سره او د دې افغانستان خلکو سره ډیر په اصطلاح ملي خیانت وکړي چې رئیس جمهور او دغه مجاهدین دو خلکو په دې وطن باندې قرباني ورکړلې. د وطن کې د یو ډیموکراسي بنیاد کښېښوئ، د یو ازادۍ بنیاد یې کښېښوئ، خو بدبختانه خلکو کار نه وکړي او دلته اداره ډېره کمزورې وه. او هر څه فرمانونه چې صادر کړل هغه خاص نتیجه ور نه کړله. په دې رابطه د خپله برنامه ورته لرمه انشاءالله ورحمان د خدای خدای پیرزونه به وي چې زه به د فساد پر ضد باندې یو داسې ریکارډ کښېږدم چې انشاءالله د افغانستان خلک او جهادیان به راته ګوري چې زه فساد ته څنګه خاتمه ورکوم. یعنی صرف صرف خو به امکان نه لري و قدم به قدم
کښې د پروګرام یو برخه که موږ ته تشریح کوي راډیو اورېدونکو
ته مثلا کار باید اهلي کار ته وسپارم. د روابط پر ځای باندې ضوابط باید حاکم کړم او مصلحت باید پرېږدم. یعنی مصلحت به مثبت مصلحت کوم، نه منفي، نه به د چا څه بیرېږم، نه به د ټوپک تلارانو څه بیرېږم. باید نور دی د افغانستان قانون اساسي ومني او پر دې طریقه باید ولاړ شي.
اقتصادي ودې ته ستاسو پروګرامونه څه دي؟
د اقتصاد په رابطه بدبختانه په افغانستان کې بعد هغه کومې پروژې چې وې چې باید هغه سوي وای په هغه نه وتولې چې هغه موږ به انرژي ته ضرورت لرو، موږ به بندونو ته ضرورت لرو، موږ د زراعت په برخه کې باید ډېر پرمختګ کړی. پرمختګونه وسوله خو چا څنګه نه موږ غواړو چې دا پرمختګونه موږ کړي وای. موږ د اقتصاد په برخه کې ښه پرمختګونه کړي وای، خو بیا هم د پخوا د طالبان له وختونو او د دې حکومت تقریبا په سل کې دېرش پنځه دېرش فیصده اقتصاد افغانستان لوړ شو. خو بیا هم د دې دپاره موږ اقتصادي برنامې لرو چې موږ په دې برخه کې کم کارونه کړو. خو اولنی شرط د حکومتدارۍ د نظام او د اقتصاد د پیاوړتیا د ښې حکومتدارۍ د تعلیم و تربیه بهره برتېره وخت اولنی سوله ده. موږ باید اولنی سوله راولو، اولنی امنیت راولو، بیا موږ کولی شو چې ښه حکومتداري ښه نظام ښه د اقتصاد پیاوړتیا په رابطه کار مخته یوسو. او الحمدلله زما سره د اقتصاد په برخه کې ډېر ښه کارپوهان راسره دي او موږ خپله برنامې مو جوړې کړي دي. خپله دا کړنلاره په خپله تګلاره کې مې د اقتصاد په رابطه یو ښه تفصیل ویلی دي، جوړ کړی دي. انشاءالله دا په دایده کې د خیره زه دا خپله ستراتیژي و نړیوالې ټولنې ته افغانانو ته ورکم.
د پښتو مرکې او وروستۍ مسلې ته راځمه. د بشر د حقونو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقونو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره په مجموع کې د ښځو حقونو د بیان ازادۍ ته د دې لپاره ستاسو نظر او ستاسو پالیسي څه ده؟
موږ د افغانستان په اساسي قانون کې الحمدلله د بشر د حقوقو د بیان د ازادۍ هر څه لپاره نور فرعي قوانین جوړ شوي. د افغانستان په قانون اساسي کې هم دا ټول راغلي دي. هغه ټولو ته زه احترام لرم. واقعا د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ زه ملاتړ کوم. خو هغه څه د بیان ازادي چې کوم قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی، اجازه یې ورکړې ده، او د حقوق د ښځو څخه به سل په سل کې زه دفاع کوم چې کوم د افغانستان په اساسي قانون کې او زموږ د اسلام هغه حقوق ورکړي دي، د هغو به زه دفاع کوم. او مثبت انتقادونه د ډیموکراسۍ یا په اصطلاح د بیان د ازادۍ هغه ته به زه لبیک وایم، ځکه چې مثبت انتقاد اصلاحات راولي. نو زه بالکل د دې دواړه چې تا شان چې دې راته وویل د دې دواړو زه ملاتړ کوم او د افغانستان اساسي قانون ته احترام لرم.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنې خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
شافیزو ځواني مر
قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تر اوسه مو مرخیړی کرلی؟ مرخیړی څنګه کرل کیږي؟ څو ډوله مرخیړی سته؟ څه ګټې لري؟ د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به درته لاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، مرخیړی چې خلک یې پوڅکی او د غره غوښه هم بولي، په نړۍ کې د سبزیو د لیست په سر کې راځي او د پروټینو ډیره ښه منبع ګڼل کیږي. علاوه له دې طبي خواص هم لري. یونانیانو او مصریانو زرګونه کاله له مخه د درملو په توګه استفاده ورنه کړې ده. نن سبا په نړۍ کې 4000 ډوله مرخیړی پیژندل شوی چې مختلف استفاده ورنه کیږي. په افغانستان کې خلک معمولا طبیعي مرخیړی چې تر بارانونو وروسته راوټیږي خوري. کښت یې له هغه څه چې ښایي نه دی رواج شوی او استفاده یې عامه نه ده. په کابل کې د رفا زراعتي شرکت له شپږو کلونو راهیسې د مختلفو مرخیړیو کښت کوي او تخم اخلي. نصر احمد خان د نوموړي شرکت د زراعتي برخې مشر دی. دای د مرخیړیو د تاریخ په اړه وایي:
داسې تاریخ حواله شته چې په هغه کې خریرې موجودیت 4600 کاله پخوا ښودل شوی، او هغه دا چې مصریانو بادشاهانو به دا د خوړو لپاره استعمالولو. همدارنګه بعض اسلامي حواله هم شته چې په هغه کې د مرخیړي ذکر شوی دی چې په حدیث شریف کې د راغلي د حضرت سعد بن زید نه چې دا د سترګو لپاره دوا ده.
د مرخیړیو کښت څنګه او تخم یې کله اخیستل شوی دی؟ یو ځل بیا ښاغلی نصار احمد خان.
په 1850 کې دا په فرانسه کې د اول ځل لپاره کښت کړو. بیا د هغې نه وروسته په 1855 کال کې د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال شو. په 1900 کې فرانسې کې یو بوتانیست مرخیړی د کښت لپاره د حیواناتو له فضلې څخه کار واخیست. 1901 کې دغه طریقه انګلستان کې هم رایج شوه، او په کال 1855 کې د خریړي کښت د برطانیې څخه امریکا ته وغځېد، او تخم یې په 1905 کال کې د یوې امریکایي عالم لخوا تجربه شو او واخستل شو او بیا هم دغسې نور وغځېد.
د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې مرخیړی په طبیعي ډول په اسمان کې له برېښنا سره بوټیږي، خو نصر خان دا باور سم نه بولي.
مرخیړی د برېښنا سره هیڅ دغه نه لري. مرخیړی چې دی، دا یو مناسب هوا، مناسب غذا او مناسب درجه حرارت ته ضرورت لري. دغه چې ارزی کې دی ته برابر شي، دا راټوکیږي کال 12 میاشتې دا کیږي، دا خبره صحیح نه ده.
نصر احمد خان وایي: موږ مرخیړی په ځمکه کې نه کرو. دا چې مرخیړی څنګه کرل کیږي او په افغانستان کې څو ډوله مرخیړی شته، نوموړی به راته ووایي.
په دنیا کې ټول تر اوسه پورې 4000 قسمه مرخیړی پیژندل شوی دی. په افغانستان کې په سلهاو قسمه دي. خوزري خوراکي ډولونه مثلا بټن، ډنګرې ورته وي، ګوڅي ورته وي. د کونړ په غرونو کې زیات قیمتي چې دي تقریبا په 40000 افغانۍ باندې سکه لیو کیلو خرڅ شو. مختلف قسمونه دي. موږ غواړو آینده کال په دې باندې تحقیق وکړو چې کوم دي چې فارمونو ته راوړو. موږ صرف 10 قسمه مرخیړی چې شیټا کې خریړی دي، وینټر خریړی دي، بټن خریړی دي، آیسټر خریری دی، پیډی مشروم دی، آیسټر کې پنځه رنگ دی. د دې آیسټر د خریری کې خپله طریقه چې دا جدا ده، د نور مشرومو طریقه چې دا د خریری او دا جدا ده. په ټولو کې اسانه چې کښت کېږي دا آیسټر خریری دی. اول ځل موږ دا بوس لمده 12 ساعتو لپاره، 12 ساعت نه بعد یو ساعت جوړ شو، بیا دا یو 4 ساعت پریدو چې یخ شي. بیا دې کې د غنمو دانو باندې چې کوم سپورونه موږ اخستې دي، اسپان ورته ویل کېږي، هغه بیا موږ 15-16 دانې دی کې اچو او په یو مناسب درجه حرارت کې دغدو، او یو میاشت بعد دا پاسل لازم دوه میاشتې بیا حاصل ورکوي. یوه خلطه تر یو کیلو او باندې یو کیلو دغسې حاصل ورکوي. دغه لنډه طریقه ده، او د نورو طریقې چې دي هغه بیا لږ پیچیده او اوږدې دي، نو هغه وخت غواړي.
و موریدل چې مرخیړی د پروړو او بوسو په ډکو کڅوړو کې کرل کیږي، نو که د چا کښت زړه کیږي، د رفا شرکت مسؤلین یې د کښت طریقه هم وریادوي. راځئ وبورو چې د تخم نرخ یې څنګه دی.
د آیسټر خریری چې دا موږ په 1500 افغانۍ باندې د دې تخم ورکو. کیلو یې د کینګ آیسټر په 900 او بټن په 800، مثلا مختلف خریړو مختلف قیمتونه دي د تخمې.
د خغلی نصار په وینا اوه زره ډوله مرخیړي زهري دي چې د انسان د مرګ باعث کیدای شي.
اول خو زما ټولو افغانانو ته دا توصیه ده چې خریړي چې ونه پیژني باید وای نه خوري. خو زه تاسو مثلا فلای اګاریک دا یو زهري خریړي د رنګ نډیر خسته دي خغ وخیندي تپ کې استعمالیږي خو عام انسان کې خوري مري. نو د دې صفات چې دي دا یو زراعتي متخصص کولای شي چې دا هغه او پیژني او مختلف خریړي دي په مختلف فرنګونو دی دوی نشي پیژندلې. توصیه دا ده چې کم خریری و نه پیژني باید وینه خوري.
تر ټولو قیمتي مرخیری ته به مو په واس پوره نشي. خیر لنر خبرې قانون خبر کړو.
په دنیا کې خو یو قسم خریری ده چې ډیر قیمتي دی، هغه $40,000 یو کیلو دی چې هغه د چینجی په سر کې کیږي. بل قسم دی چې هغه ټریفل اما حدیث شریف کې چې الکم او ارتوی هغه تقریبا $9,000 کیلو دی. دا دوړه چې دی دا په افریقا کې شته دی او یو څه په هند کې شته دی، هغه طرفونو کې شته خو افغانستان کې کې یم چا په تر اوسه پورې تحقیق نه دی کړی. د افغانستان کې دغه ګوڅه یا پیشتر مرکیلا پیدا کیږي، ډیر قیمتي خریری دی. افغانان د دې نه زیات عاید لاسرور پټ تنون افغانستان نزی خارج هند هیواد تولل کیگی.
له خغلی نصر څخه به وورو چې مرخیړي څه ګټي لري.
ډېر ګټي لري. یو خدا چې دا د پروتین او ویتامین او منرالونو نه یو مکمل غذا ده. پوستکی تازه والی د پاره خده، د کینسر د پاره حتی خده، شیټاکی مشروم د تبې د پاره، د کلسترول د اینو غوړ د پاره، د زیړی د پاره، مووینی کمی پوره کوي. همدارنګ غوښه په نسبت ښه غذا ده. داسې درته ویل شم چې داسې مرض نشته چې په خریړي کې دغه علاج نشته.
د افغانستان د علومو اکاډمی غړی عبدالمالک لامول د هندوکش لمنو سره په 12 ډول وطني مرخیړیو تحقیق کړی دی او ځای اوسیدونکو په سیمه کې د موجودو مرخیړیو په اړه پوښتلی دی. دای وای
د ځمکې غوښه چې موږ ورته په پښتو کې مرخیړي وای یو پښیان ورته ګمانه وای چې دغه خپل علمی ریسرچ کې می 12 رقم ته سمارخ نمونه او داغه د ارزخ پارکل می یادونه کړی و چې یو مرخیړی د شان ګمانه په نامه باندې چې هغه داسې یو مرخیړی دی لکه د لړمون په شکل باندې یا فارسی کې شکمبه په شکل باندې وای. ته پسرلی په موسم کې قدرتی پیدا کیږي. هغه مرخیړی داسې یو اسرار او حکمت لري. څوک چې دغه مرخیړی استعمالوي نوی کال سل کال عمر لري. عینه کې پسترګو نګدي نه یوازې چې دا مرخیړی د سترګو لپاره فائدې لري، د اډوکو د درد لپاره ډیر زیات مفید دی. دا پخېږي، شوروا غوندې پخېږي.
خغلی لاموال د طبي بوټو په باره کې درې اثر چاپ کړي دي. له ده بعد څو نورو مرخیړیو نمونه او ځانګړنې هم واورو.
یو ته شلی ګمانه وای پین رنگ لري، بل ته شونه ګمانه وای سور رنگ لري، بل ته خوربش وای چې د کدو په شکل دی، چې دا کدو په شکل کې شه دی، دا په شودو کې پخېږي. د اډوکو د دردونو د پاره، د اعصابو د تقوی د پاره، د طاقت د پاره ډیر زیات مفید. د سه خریړم په ونو کې شته چې تقریبا یو من وزن لري، چې هغه ته مونږ کړک ګمانه وای یا د ونی مرخېړې، چې د هغه خاصیت د سې دی لکه د خوشي د ورون غوخې پسان چې هغه الایدا ذایقه لري. داسې مرخیړی موږ لرو چې د په طبي ژبو کې هغې ته د برنګه ګمانه خطاب کړی دی. هغه مرخیړی چې ته وخورې نو ته به 8 ساعته نیشی، ته به داسې فکر کوې چې زه په هوا کې ګرځم، لاندې مې ټول شینوالی دی. په هغې باندې خلکو چون د نیشي په حساب نه پیدل ویل چې دا د لیونیانو مرخیړی دی، چې دا څوک وخوري سړی لیونی کیږي. دا چې د خوربوش په نامه دی، دا داسې یو مرخیړی دی چې د انسان په وجود کې که کوم جلدي امراض پیدا شي دغه پې ودړوه، هغه جلدي امراض خو دی ښه کوي. دا چې د چنټه ګمانه دی، واړه واړه سپین مرخیړي دي، دا علاوه خاصیت لري. دا چې د کلوټه ګمانه ورته وای، کلوټه ګمانه د سې لکه د غوګونو په سیر باندې هغه د وبو په شاوخوا کې کیږي. ان مختلف دولس قسم ته سماروغ دي. چون داغه منطقې هم دغه خریړي ما خپل ټول کړی دي، دغه خریړي ما خپل پخ کړی دي.
خطرمنو اوریدونکو، نن سبا د مرخیړیو د بوټې دلو وخت دی. و مو اوریدل چې په 4000 ډوله مرخیړیو کې سم نیمایي زهري دي. پاموی چې نابلد مرخیړی کور ته در سره یو نسی. خبرونه هم دومره و. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاسیاویا. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو پیزات وسه.
ಕಸ್ತೂರೇ ಶಾಯಸ್ತ ದೇವಾಯ್ವಾ